دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. د افغانستان د سولې علي شورا مشرتابه وایي چې وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت سلګونه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او روسیې پریکړه کړې ده چې له سن پیټرسبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګری تړي او همدارنګه به له دې هیواد څخه په یو شمیر هغه ډیپلوماټانو باسي چې په کوم شمیر د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو لخوا روسي ډیپلوماټان ایستل شوي. دوستانو ستړي مشي، په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې علي شورا مشرتابه وایي چې وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي نو تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په پیل کې په مکړې خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 15 تختول شو ملکیانو لړلې یو تن وژلې دي. او روسیه وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړل شي او له دې هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان وباسي چې برتانیې، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په کوم شمیر روسي ډیپلوماټان ایستلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد رندبنش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې لغمان څخه پیل شوي او نورو ولایتونو ته به پراخې شي.
هغه سربازان هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترخی شوی د دوی د منطقې سیاحت ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خپل سدیر ښه روزنه سوې تعین بس کېږي.
د دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغه سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول کېږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفان نه د دهنې غوري ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره هڅې روانې دي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بغلان ته تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره به پوځي عملیات پیل شي.
د دهنې غوري ولسوالۍ د بیرتانی ولو لپاره لمرکز څخه د با صلاحیته چارواکو لخوا د ځینو اضافي قطعاتو رالېږلو ته اړتیا لرو. څو وکړای سو له هغو په استفاده د دهنې غوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو د بیرتانی ولو لپاره چې د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه پکېسته کار واخلو.
د بغلان د امنیه قمندانۍ وایي د ولایت د اضافي ځواکونو د لیګل وړاندیزې منل شوې. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 15 تختول شو ملکیانو لډلې یو تن وژلې. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د 15 کسان پرون مازیګر په شندن ولسوالۍ کې تختول شوي وو.
د تښتول سو کسانو په ډله کې د شندن د شونځیو دوه شوونکي هم شامل دي چې د خوشحالۍ یو محفل ته تلل او وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې وتښتول. یو شوونکی په مظلومانه ډول وژل سوی دی.
د هرات والی ویاند وایي د څلورو نورو تښتول شوو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې قضیو په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند ولایت کې د پیل شوي تحسن یا پرلت برخوال وایي تر هغو چې افغان حکومت وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. د دې پرلت برخوال ویلي له پرونه یې د نه خوړلو اعتصاب ځکه پیل کړ چې تر اوسه یې د اوربند غوښتنې نه حکومت او نه وسلوالو طالبانو منلې. دغه فعالان غوښتنه لري چې افغان حکومت دې اوربند وکړي او وسلوال طالبان دې سولې ته حاضر شي. د دې تحسن د ښځو د برخې مسؤلې حسینې احساس ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او شکیل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
دغه حرکت وروسته لاغه پیل شو چې د تېرې جمعې په ماښام د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر 14 ملکیانو وژل او تر 500 زیات نورې ټپیان کړل. روسیا وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان اخراج کړي چې له برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو ایستل شوي. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. له برتانیا، امریکا، ناتو، د اروپایي ټولنې له ګڼو هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 پورې ډېر روسي ډیپلوماټان استل شوي. دغه ډیپلوماټان د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. برتانیې پر روسیې تور لګولې چې دغه دوه کسانې د اعصابو په بېسدونکي ماده مسموم کړي دي. د آذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کرباخ کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکونکو روس لاغه وژل شوې چې موټر پر یو ماین برابر شوه. د دې سیمه یوې روغتیاي چارواکي مایا ازیتانه زاده رډیو ته ویل په پیخه کې دوه نور کسان ټپیان شوې دي. د هلو ټرست ماین پاکۍ موسسې تاسو ویل چې د پیخه ټول قربانیان د سیمه اوسیدونکو د ناګورنو کرباخ ډیر اوسیدونکو ارمنی ته بارې دي. او د ترکیه شپګت با په کاسو کې د ترکیه د یو جلاوطن روحاني له خونځوي سره د اړیکو په تور نیول شوی او بیا اخراج شوی. انقره ترک روحاني فتح ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا په تنظیم تورنۍ خو ګولن دا تورونه رد کړی دی. د ترکیه دولتي خبري اژانس سنادولو پرون رپورت ورکړ چې د دې هواد استخباراتي ادارو ترکیه ته د دغه ترک وګړو د سنول لپاره یو خصوصي الوتکه کارولې ده. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا مشرتابه وایي چې وسلوال طالبان سولې ته غاړګ دي تر هغه وروسته بل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويش پر ترتیب کار وشي. په دې اړه ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې د نوي کال د پایل رئیس پایل شوی د دولت سلګونو مخالفانو تمرګ جوړه وخت ده. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وایي هڅه کوي چې د هلمند د سولې غږ ټول افغانستان ته ورسوي. په یو بل ریپورت کې به مو په روزګان کې د هغې ځواني میرمن له شکایت خبر کو چې په ځواني کونډه شوی او اوس نه غواړي د خسرخیلو په خوخه جبری واده ته غاړه کیږي. که وخت وو زین نور ریپورتونه ملرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیه وايي په سن پیټرسبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګری وتړي ولدي هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برتانیې د امریکا د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو لخوا د روسیې ډیپلوماټان استل شوي. کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د سولې د علي شورا مشرتابه وایي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي تر هغه وروسته بل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د مالويش پر ترتیب کار وشي. وسلوال طالبانو د سولې د مذاکرو د پایل لپاره یو شرط له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټل یاد کړي. د سولې شورا د سرګندونې په داسې حال کې چې طالبان لا هم د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمي ځواب نه دی ویلي. صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
د سولې علي شورا مشرتابه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب وروسته له هغې اقدام کیږي چې اول وسلول طالبان سولې ته غاړه کښیږدي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې پرون یې د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام کې خبرې کولې وویل
طالبان چې ثابت کړي چې د سولې ته متحد دي او یو قدم اخلي لومړنی کار به ځکه چې طالبانو په تیر کې دغه امتحان ورک که دغه خارجي قواوې نن ووځي آیا د جنگ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آماده کېږي.
شغلی خپلواک وی په افغانستان کې د سولې روانه پروسه په بشپړ ډول افغاني پروسه او د افغانانو په لاس کې ده. بل خو وسلول طالبانو د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمن ځواب نه دی ویلی. محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې وسلول طالبان له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته راوبلل. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي له وسلوال طالبانو سره د دینی عالمانو او مخورو په مرسته په تماس کې دي او ډاډ لري چې وسلوال طالبان به بالاخره بین الافغاني خبرو ته حاضر سي. بل خو د افغانستان د ژغورنې شورا مشر سید اکبر اغا وایي دا مهال د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بې باوري ده.
دلته طالبان اعتماد نه لري، باور نه لري، سولې شورا باندې دوی باور نه لري، چې هغه د دوی اختیارات ولري چې آینده د دوی طالبانو ته تضمین د دی ورکي، چې خبره وشي د بارنینو وتلو په مالویش باندې موږ دا کار کولای شو. زه خپله فکر کوم چې کچیر کېدلای شي امکانات وي، دا خو ډیره اسانه خبره ده. تر مخه تر دې چې مذاکرات کیږي، خارجان وایي چې موږ د افغانستان څخه یو کال بعد یا دوه کال بعد یا زیات یا کم موږ د موضوع د افغانستان څخه نو بد شلاره واره سي د مذاکرات لپاره مذاکرات په مخلصانه وشي.
د افغانستان د سولې په تړاو تیره سیشن به د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د یوې نړیوالې غونډې پر مهال خبرې وسوې. د ازبکستان ولسمشر په دې غونډې کې وویل هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. د غرض په پام کې د افغانستان د سولې پر مسأله د انډونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې هم بحث وسی چې په غونډې کې به د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان هم برخه واخلي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي نو دوی به په هغه صورت کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وکړي. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبان دوه انتخابونه لري، یا د سولې له پروسې سره ملګري شي او یا به د جګړې په ډګر کې له منځه وړل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په همدې هدف د نصرت په نوم پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې د نوي کال د پیل راهیسې پیل شوي د دولت سلګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبل اوښتي. صالح محمد صالح د دفاع وزارت لمرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نصرت په نوم پیل شوي عملیات تر اوسه څه بریاوې لري.
عملیات نصرت چې د اول د حمل شروع شوی دی او تر اوسه یې ادامه لري. مونږ وکولای شو چې د دشمن په حدود د دولس ملتګانې او خندقونه خراب کړی. په هلمند کې همدارنګه د دشمن ځیز قمندانان به منځو تللی. په طور د عموم په فراه کې وضعیت نورماله ده. اوس عملیات د ښار نه لیرې ادامه لري او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په درزاب کې مونږ ځینې داعشیان د منځه بوتله چې دوه نفره تر اوسه د دوی مشهوره قمندانان وو او یو یې د پاکستان او بل یې د ازبکستان د منځه تللی. د دغه عملیاتو په لر کې مونږ وکولای شول چې د دښمن ځینې ځایونه په چپرهار، چراغام او خوګیانی کې ونیول. بدخشان کې هم د مونږ عملیات په جرم ولسوالۍ کې ادامه لري. په دغه ولایت کې مونږ د دوهشت بوري بوچی منفجره مواد موټر نه گیر کړ چې د منځه لار څلور سوه کیلوګرام مواد منفجره په زابل ولایت کې مونږ گیر کړ د منځه بوتلې. اورزګان کې وضعیت په خاص اورزګان کې ډیر تر تحقیقات لاندې و او دښمن زیات تبلیغات په لاره اچول او مونږ د عملیاتو په لار کې ډیر زیات ترورستان د منځه بوتله او دوی سلاح او مهمات هم د منځه تللی دي.
دقیقا دوري حمل له اولې څخه چې دغه عملیات پیل شوي تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده؟
په سلهاو نفر د دوی د ګروپو د منځه تللی. په دغه څلورویشت ساعتو کې د دوی یو سل او دوهویشت نفره د منځه تللی دي او پنځوس نفره زخمي دي او ډېر زیات کسان یې مونږ تسکیر کړی. دا معلومه ده چې اوس د ملي اردو وضعیت ډېر ښه دی. دوی ته مونږ وایو چې بهتره ده چې په افغانستان کې صلح رامنځته شي، که نه دوی حتما کېږي او د افغانستان ملي اردو وظیفه هم دا دی او رسالت یې دا دی چې د خپل وطن نه په ډېر غښتلې او په ډېر ظرفیت باندې دفاع وکړي.
او دغه عملیاتو او دغه لستراړونو ته په پام سره څه فکر کوي چې نوېل مریض کال چې دغه د پایل سوی دی څنګه یو کال به وي د امنیت لپاره افغانانو ته؟
دوه مسلې تر خپل هیواد خواله ته اعلان کړی دی چې طالبان وغواړي په افغانستان کې صلح رامنځته شي. د دوی په مقابل کې صلح او مذاکره گزینه په صراحت باندې
استاسی دوی دولت سره مذاکره وکړي او صلح رامنځته شي. او بل ګزینه د مونږ دا دی چې مونږ خپل ظرفیت ارتقا ورکړی چې د میدان د جنگ د ټول هغه کسانو کې چې تهدیدات رامنځته کړي د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو. اما د مونږ اساسي هدف، د مونږ د دولت اساسي هدف دا دی چې باید صلح افغانستان کې رامنځته شي، چې افغانستان د انکشاف لاره ونیسي. که دوی جنگ وکړي مونږ د خپل وطن نه د خپل جغرافیا نه دفاع کوو. که دوی غواړي چې مذاکره وکړي د مذاکرې لاره او د دولت غیږ دوی ته خلاصه دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شو چې ویلې طالبانو ته خدا ده چې سوله وکړي او که سوله ونه کړي د په وینا د جګړې پر ډګر به مات شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
فضل الرحمن خلیل پاکستان کې آزاد ګرځي او فتواوی ورکوي چې په هیواد کې د ننه د اسلام پالو او وسلوالو وضعیت څرګندوي. خو نوموړی چې د داسې ویړل له مشرانو څخه دی چې واشنگټن یې یو تروریستي سازمان ګڼي، نو آزاد ګرځېدلې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هکله د اسلام آباد په نیت شکونه او پوښتنې راپورته کوي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس له ده سره مرکه کړې او یو مطلب یې لیکلی چې سلطان محمد سرورې مهمې برخې دراوړي.
فضل الرحمن خلیل چې په خوایې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن سره نږدې ملګرتیا درلوده، د حرکت المجاهدین ډلې د مؤسسینو څخه دی. هند په دغې ډلې باندې په کشمیر کې د بریدونو تور لګوي او واشنگټن وایي چې حرکت المجاهدین افغانستان کې بریدونو لپاره وسلوال روزي. دغې ډلې چې څو ځلې خپل نوم بدل کړی، اوسنی نوم یې انصار الامه دی. فضل الرحمن خلیل چې د اسلام آباد په څنډه کې اوسی، د کور دروازه یو ټوپک پلاس ګیرور سړی ساتي. نوموړی د خپل کور ترڅنګ د خالد بن ولید په نامه یو لویه مدرسه هم لري. فضل الرحمن خلیل اسوشیټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کې په خپلې ډلې لګیدلی تورونه رد کړي او هغه فتوای ستایل چې یو شمیر سنی او شیعه ملایانو سره یې په ګډه لیکلي او پاکستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت ناروا ګڼي. فضل الرحمن خلیل وایي تروریزم، ځانمرګي بریدونه، چاودنې او د بیګنا خلکو وژل د شریعت لمخې پاکستان کې جواز نه لري. هغه زیاتوي چې د ټولو مذاهب او علما ټول په اجماع د تروریزم خلاف دي، خو افغانستان په دغه فتوا ځکه اعتراض کړی دی چې یوازې د پاکستان په حق لده. فضل الرحمن خلیل وایي د افغانستان ولسمشر باید د خپل هیواد ملایان راوغواړي ترڅو دغه سی یو فتوا هغوی هم صادر کړي او دای آماده دی چې کابل ته ولاړ شي او په دې حق لمرسته وکړي. نوموړی وایي چې کچیر اشرف غنی دا کار کوي، مونږ یې ملاتړ کوو او هیله لرو چې دا کار وکړي. اسلام آباد د تروریزم ضد مبارزې او په ځانګړې توګه د حقانی د شبکې په ارتباط چې ویل کیږي پاکستان کې پناه ځای لري، د امریکا تر لوی فشار لاندې دی. خو اسلام آباد وایي حقانی شبکې ته پاکستان کې کوم منظم پناه ځایونه نه دي ورکړي، خو کېدای شي چې افغان وسلوال د هغو یو نیم میلیون افغان کډوالو په منځ کې وي چې پاکستان کې اوسي. د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ خپل ټویټري پیغام کې پاکستان په درواغو او درغلي تورن کړ او وروسته یې اسلام آباد باندې سلګونه میلیون ډالر مرسته ودروله. د حرکت المجاهدین نشرات اوس هم د مالی مرستو د ټولولو او په افغانستان کې جنگ لپاره د خلکو د تشویق په هدف کارول کیږي. فضل الرحمن خلیل وایي د امریکا پالیسی متناقضه او مشوشه ده او دا خبره هم ردوي چې د حقانی شبکه به له طالبانو جلا یو ډله وي. دی وایي چې په 1980 کلونو کې د شوروي د پوځونو خلاف افغانستان کې جنگېدلی دی او هغه مهال د امریکا په صف کې وو. نوموړی ادعا کوي چې هغه مهال د امریکایانو ترڅنګ په افغانستان کې جنگېدلی، خو هیڅکله هم کشمیر ته نه دی تللی. کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د هغو اندېښنو له کبله چې د هند په اړه لري، ځینو وسلوالو ډلو ته د فعالیت آزادي ورکړې. پاکستان د انتقادونو په وړاندې وایي چې زرګونه عسکر یې خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو ضد جنگ کې وژل شوي، په دومره شمیر چې د امریکا او ناټو دواړو په افغانستان کې نه دي وژل شوي. سیت جونز د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو د مرکز مدیر وایي پاکستان یقینا د ځینو وسلوالو ډلو په وړاندې تعرضي اقدامات کړي، خو استخبارات یې د ځینو نورو وسلوالو ډلو څخه د افغانستان او هند په څیر هیوادونو کې د بهرنۍ پالیسۍ د وسیلې په توګه کار اخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
آیا افغانستان ته د سولې هیله ژوندۍ شوې؟ دا د اتلانتیک مجلې د هغې مقالې عنوان دی چې طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وروستي وړاندیز په اړه لیکل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. یوه میاشت وروسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوالو له دې وړاندیز پراخ هرکلی وکړ او طالبان یې د سولې د وړاندیز منلو ته وبلل. د اتلانتیک د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په حواله لیکلي چې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز ته د طالبانو چوپتیا یوه مثبته نښه او د هیله مندۍ یو دلیل دی. میرمن ویلز ویلي د طالبانو له مشرتابه دا هیله او تمه لرو چې د سولې وړاندیز په جدي توګه وڅېړي. د اتلانتیک په دې مقاله کې د طالبانو د بندیانو د راخوشي کولو او په سیاسي برخه کې هغوی ته د ونډې ورکولو په څیر د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه د طالبانو د اکثر اندېښنو د ځوابولو لپاره مناسب بللي، خو د یو کارپو په حواله د طالبانو یوه عمده اندېښنه لا هم بې ځوابه یاده کړې ده. د نیویارک پوهنتون کې د افغانستان او سیمې یو کارپو برنی تروبین ویلي طالبان مستقیما له امریکا سره خبرې کول غواړي، نه له افغان حکومت سره. د اتلانتیک د ښاغلي روبین په حواله لیکلي چې وایي طالبان په دې باور دي چې غنی د ورته وړاندیز واک نه لري. دی وایي افغان طالبان چې حکومت امریکا ورلنګ کړی وو اوس له افغان حکومت سره خبرې ورته د تسلیمۍ په څیر یو کار ښکاري. د اتلانتیک د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د تاشکند کانفرنس فضا ته په کتو داسې ښکاري چې د سولې په خاطر یو غیر معمولي هیله مندي پیدا شوې ده. جنس ډیفنس اونیزې د افغانستان د هوایي پوز د نویو امکاناتو په اړه مقاله لیکلې ده. ډیفنس اونیزې لیکلي چې افغانستان به د سکنیګل اته اضافي سیستمونه ترلاسه کړي. سکنیګلز بي پیلوټ الوتونکي وسیله ده چې په مټې د جګړې له میدانونو د معلوماتو د راټولولو او جاسوسۍ لپاره کار اخیستل کیږي. د جنس ډیفنس اونیزې په لیکنه کې راغلی چې پنټاګن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا اته سکنیګلونه به په 1400 پخوانیو هغو ورزیات کړی شي. د مطلب په دوام راغلی چې د بوئنګ یو فرعي شرکت به دا اته سیستمونه او ورسره تړلي خدمات د 2019 کال تر مارچ برابر کړي.
بل نشته په ورسګان کې هغه ځوانه میرمنده چې په ځواني کونډه شوی وسنه غواړي د خسرخیلو په خوخه جبري واده ته غاړه کیږي. د مولوی ازادي رډیو ته ویلي ماته هم دین او هم قانون د اجازه راکړي چې جبري واده را باندې ونه تپل شي. هغه له څو ورځو راهیسې د ترینکوټ په حکومتي ادارو ګرځي څو د جبري واده څخه یې خوندي کړي، خو تر اوسه پورې چا مرسته نه ده کړې. دا میرمن په یو داسې ټولنه کې خپل حق غواړي چې مور او پلار یې پرې د زړه تنګۍ څخه بله نشته نومیخي، او د ولایت والي همدا پرون وویل چې د دولتي محاکمه پر ځای صحرایي محکمه د خلکو ستونزي خې هوارول شي. په اړه له تینکوټ څخه د شریف الله شرافت ریپورت اورو چې د بلنشتي په سرګندونو پیلېږي.
نن درېمه د سیمه مکتوب رسیدلې دي، ګوره هغه کومدان یعنی سره زر ولې د خلک چې کوم زما دا ور سره پاته ده.
بلنست د ورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ وسیدونکې ده او شاوخوا شل کال عمر لري چې خپلوان اوس له کوره شړلې ده. دا وای چې خپلوان له هغه ورسته له کوره وشړل کله چې خاون مړ شو، او ورسته بیا د دې په خوښه واده و نه کړی. بلنست د غراز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له تیری ویونی رئیس له ولایت مقام او امنی کمانډانی څخه نیولې په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ګرځي، خو تر اوسه پورې ژغ چا نه دی اوریدلې. یا د میرمنو اوس دولت تخواس کوي چې له ظلم اخلاص کړي او د شپې تیرولو ځای یعنی د امن کور ورته پیدا کړي.
زه وس غواړم چې زه په هغه کورنۍ کې خوند نه کوم، ګر سره چې زما مخ ته څوک نه درېږي که ماته خدای رسول الله راکړی ده، ماته شریعت راکړی ده، ماته قانون، زه هغه خپل حق غواړم. زه داسې نه کوم چې ماته به څوک اتمن وایي چې ته به د پلانکي سړی سره واده کوي. دا زه وس نه غواړم، زه غواړم چې زما خپل اختیار د ځان دی چې ما خپل کورنۍ ته وسپار. په هغه زما په کورنۍ کې زه ډېر ستونزې وینم، هغه کېدای شي چې مړه کمه کې ماته بل چې د دې په واسه کې هغه چم زما سره کې دی به مخ هم خوای چې موږ هیڅ نه پکو. زه دا غواړم چې وس داسې ځای وسېږم درڅو پوری چې هغه د همن ځای چې خپل
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 15 سلنه خلک یې نالوستي دي، او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی. لکه انجونو ته د زده کړې حق نه ورکول، په کم عمر کې ودول او په بدو کې ورکړه. د بشري حقونو د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې میرمنې ته خپل حقوق ورکړي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر سرپرست عبدالاحد بایی داسې وویل:
او دا موضوع په رسمي توګه او په غیر رسمي توګه د محکمې سره شریک کړی دی او موږ د عدلي او قضایي غونډې ډېرې کړي دي. دا موضوع تر زیاتې څیز اندېښنې وړ ده، ځکه چې په ملت کې قانون نه پلی کېږي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې لا هم د هغه ښځو لپاره کور نسته، لکه د بلنستي په څیر چې د کور څخه د تاوتریخوالي له کبله وځي او وروسته بیا د قومي مشرانو په کورونو کې شپې او ورځې تېروي. په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د استیناب محکمې مسؤلین وایي د بلنستي قضیه تر څیړنې لاندې ده. د دغې ادارې مسؤلین چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د یادې مېرمنې قضیه وڅېړي او خپل حقوق به یې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي ویلي وه چې دغلته صحرایي محکمې د دولت تر عدلي او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي او پر وخت د خلکو ستونزې ورته حلوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. روسیه وایي په سن پیټرزبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برتانیې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ایستلي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو او ځینو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ په پراخېدو دی. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. صالح محمد صالح د ازادۍ رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات دروړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له دغه هیواد څخه به هغه عمره شمېر ډیپلوماتان وایستل سي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له خپلې خاورې روسی ډیپلوماتان اخراج کړي دي. له بریتانیا، د امریکا له متحده ایالاتونو، ناتو، د اروپایي ټولنې، له ګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي، لکه اوکراین څخه تر 1500 ډیر روسی ډیپلوماتان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماتان د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسیې تور لګولې چې دغه دوه کسانې د اصابو په بې صدونکې ماده مسموم کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دې مسالې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ ولاړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته وویل د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی و او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماتانو اخراج او زموږ هغه پریکړه شامله ده چې په سنت پیټرزبرګ کې د کنسولګری د کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلې خاورې 16 روسی ډیپلوماتان اخراج کړل او د امریکا په سیاتل کې د روسیې د کنسولګری د تړلو امر وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل په سن پیټرزبرګ کې د کنسولګری فعالیت باید په 2 ورځو کې دننه وځنډول سي. له مسکو څخه دي 50 او له یکاترینبرګ څخه دي 2 امریکایي ډیپلوماتان تر راتلونکي پنځشنبه اخراج سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې لخوا د ډیپلوماتانو د اخراجولو پر اقداماتو نه دی حیران سوی. دغه وزارت ویلي دغسې اقدامات نسي توجیه کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید خبرلانو ته وویل روسیا باید د یوه قرباني غوندې عمل ونه کړي. هغې د مسکو دغه اقدامات د افسوس وړ وبلل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې پر 4 د انګلستان په سالزبوري ښار کې بې صد وموندل سول. مسکو وایي د دوی په مسمومولو کې لاس نه لري او له بریتانیا یې غوښتنه کړې چې ثابته دې کړي په خپله دغه هیواد په دې پیښه کې لاس نه لري.
ګلزمان صادق ول کونر نوایی د امریکا او پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې سول نه شراتله. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی فساد د افغانستان د خلکو لپاره یو ستر سرخوږی دی او حکومت او ولس دواړه باید د فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ نوایی په بار بار د نصرت د عملیاتو مخالف یم او د سولې پلوی یم. او عبدالحی د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ نه په پیغام کې وای د ټولو لوړ رتبه چارواکو مداخله ده چې د سولې لپاره هر څه چې اړتیا وي تر سره کړي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وسم د خبرونو وخت شو ته نیمه بجې دي. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا هرات چارواکی وای وسلوالو طالبانو د 15 تختول شو ملکیانو لډلی یو تن وژلې دی. د والی ویان جیلانی فرحات تیر شپه زادی رډیو ته ویل دغه 15 کسان چې خون کې هم پکې شامل دي پرون مازیګر په شندن ولسوالۍ کې تختول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وای په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوی او دا لړۍ به نور ولایتونو ته هم پراخه شي. په هلمند ولایت کې د پیل شوي پرلت یا تحسن برخوال وایي تر هغو چې افغان حکومت او وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل پرلت به پای ته ونه رسي. د روسي چارواکو ویلي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان وباسي چې د برتانیا، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا روسي ډیپلوماټان استل شوي. او د ترکیه شپږ ادبا په کاسوو کې د ترکیه د یو جلا وطن روحاني له خونځو سره د تړاو په تور نیول شوی او بیا ترکیه ته سپارل شوی دی. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستۍ خبري مطلب راخلو، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وای چې هڅه کوي د هلمند د سولې غږ ټول افغانستان ته ورسي. عزیز رفی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه ډول اعتراضونه کولای شي افغانستان د یوې تلپاتې سولې په لور یوسي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاری د هلمندي ځوانانو د سولې غوښتنې ستایي. وای دوی هم په همدې اړه د هیواد بیلابیلو قشرونو له استازو سره ناسته کړې او ډېر زر به د سولې په یو ملي پروګرام کار پیل کړي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناستي او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي. د دې مجتمع رئیس عزیز رفی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی.
د حق غوښتنې د دغه پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري. زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو. دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري، په دې معنی چې دا خورا مثبت حرکت دی. خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلی دي. دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي، د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د دې ترڅنګ یې له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت په نوم پیل شوي عملیات ودروي. په مرکز کابل کې هم څو اونۍ مخکې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلت خیمه ووهله. دوی هم په افغانستان کې د روانې جګړې لخکیلو لور غواړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دی پای ته ورسوي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کابل د پرلت په خیمه د بمی حملې له امله یو تن وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرلت کوونکو ویلي تر هغې به خپل دغه اعتراضیه ناستې ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. په مزار شریف کې هم د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ لسګونه ځوانان د پرلت په یوه اعتراضیه خیمه کې راټول شوي وو او د افغان ژغورنې په نوم وروستي اعتراضونه یې د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی. ویلي دي چې د اعتراض کوونکي د اول له بهرنۍ ځواکونو چې د اعلامې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فیډریشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسي حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یوې ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو خویندو او میندو پیل کړې د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره په لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند هڅې ستایو.
له بل خوا د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستیو هڅو ملاتړ کړی او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو او ښځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکیل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریز رامنځته شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وږی ناس ټول کارونه په تیریا بیا لیک لوست په خاطوګه نه کیږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچی ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي او همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عامه اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی شي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي، دوی ناروغه کیږي.
د تاسو خپل ماینه خانې ته یا هلته چې تاسو کار کوي کنه شفخانې ته ماینه خانې ته تیر کال په کوم شمېر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لسو ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅېږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلابیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغۍ څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهریات تولیدوي. کله چې په خوړو کې زهریات شتون لري او دا زهریات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منځته راوړي، نسناست خپله هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاري. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جیګر، یعنی ینه داسې فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلی بد دګیدلی، یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی.
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی، کېدای سي کانګي ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بی اشتها اوسي کې ماشوم، کېدای سي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
بله، اکثره ماشومان هغه څه چې کور کې دوی ته برابرېږي نه خوښیږي، هغه نه خوري، بیرون کې هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته تاوان رسي، هم هغه خوښیږي، هم هغه مزه ورکوي. کورنۍ اوس څه وایي کې څه رقم خپل ماشوم ته قناعت ورکړي چې کوم څه چې کور کې تیاریږي دا صحیح دي او ګټور ته رسي؟
دوی باید د ماشوم یا د کور دی وغړي د خوښي وړ خواړه وپیژني، هغه نه پښتنه وکړي. مثلا د تاسو خوښي ماشوم کولی شي ووایي چې مثلا د ما چپس خوښي، وی ما جوش کړی هغه خوخی، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم امغه څه خور درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بی وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پوښتنه وکړي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید تلري، څنګه به په دې وتونیږي چې ماشوم د دسته ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري، همغه ماشومان مثلا که عمر د شپږو او کلن زیاتی، هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټان خوړه هغه خوړی سي. خوړې وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خوړی. مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري. مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټه یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شیان. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي. ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیره قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزښه همدا ستل کده، نورې ډېرې قیمتي وریجې، ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خوړو وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو. ځینې ماشومان سهار ډېر وخت خوندي ته ځي، غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه نه برابرې، بیا هغه د شپې خوړو ورکوي، د خت څومره توان ورته رسي؟
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د معرف له خوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې له خوانه لپاره وخت ویدسي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې له خوا د شوی خواړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاوده کړئ. کچیرته مغه سه ساړه ماشوم ته ورکړي کیدی شي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب شي. حتی په مصر سره وای کچیرته خواړه د پخیدون وروسته د 2 ساعتو لپاره هم پاته شو ساړه شو باید بیرته ګرم کړئ. بل دا ده چې کچیرته موږ تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو، دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي. یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باید چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت هیڅ خوراک ونه کوي، دا بدن یو رقم میګی میګی کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی، او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی. د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی وسیږي، پنیر یا گی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري باوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله درنو دوستانو سلامونه می ومنه. آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست؟
د سپچ بچو بچو خپل خپل کوټه کې شاړم نو نه بدبخت یعنی
نن مو د یو داسې متاد کور ته بیایو چې مېرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له ګاونډیو څخه په پور غواړي. د متادینو د درملنې او ټولنې ته یې د زیان په حق له مهم مرکه کړي. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړي له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي. له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات د کورنۍ زوريږي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ وي. موږ د کابل په کارتیسخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیانې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي. خپله معتاد په کور کې نه و. مېرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غولې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو. د مېرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې لورای ښکارېدلې چې د بل چا اغوستي. جړو ویښتانو، زیړ رنګ، وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله. د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو. دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره کور پرېښود، کوڅې ته لاړل. موږ یې له مور سره خبرې وکړې. د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي. لن موري څخه مو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولی ماشومان نه غواړي چې خلکو سره مخ شي. هغه خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې وس له ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسرانه مې درټولاته نس پسخان کوي هم ما پورې هم میړ پورې هم د کوم خور اولادو پورې نه خور ده ثنا هلی ورخه زما را پورې خاندي دا مور له خاطر چې نه زمې دي خپل بدبختیان ډیر دي خپل سختیان ډیر دي زه د مور ته زړه حال نشم یلې اوس چې کومه خغه نس پچو کوچو خپل خپل کوټه کې شړم نه بدبختیان دي دا شې مې درې چې د خلکو د بچی په لاس کې شل راکمه شې کومه په وي که کاله پتن کی ملی اور کور برا سارا دا بچی ته خخ شاینا خخ کالی دی ما دی بچار پردی پتر کی خپل نشه پردی پتر کی کسر پټو پخیل سی وک پخی پټو زار نه سی دا غو مشکل اتم نو سوي می دا غرور جک شای تلای دا مور مرته اوس کی ساوکړه چې دا واسط تلای دا او دلته ناس پدی یخ کی پس روپی باندې چا غ مر کوي کنی ور کی چې دا شپه په ولارد تیر کړی شل کار تر جک شای پاس چې سو بجی دی دا پینځه بجی جګه او پدی یخ کی دا دکان مخ کیلتا ناس تو نو زه دې دا کیسه وکړه نیمه ده سبا یې زمې زړه نه یو خدای خبر دغه ځای کې دغه دغه اړو کې شي دې ته په خوله غږ نه کومه خو زړه مې یو خدای خبر
سکینه په داسې کور کې لوی شوې چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه ده لیدلې ټول عمر بې وزلۍ نور ته احتیاج کړي دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی بیا یې مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوي ورته پیدا کوي په کم عمر واده کړي هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته حداقل تسلیت ورکړي
زم چې خدای کده ما ژوند کوي ما به د خپل مور سره کومک کوي دې ژوند خدای به ما سره کومک دا څه خیر دی الله شان په موږ باندې د کوم خورخه سي واده شوم وړه کې زواده شوم زواده مړ ډیر زواده شوم هم ول څه قسمت خور شو مور ځانه جهان است شو لدیدانه ډکه پکا شو زله لدیدانه ډکه پکا شو ما بل مشر خور مې مړی صاحب خراب دی لیوانه دی دا شکر دی پاکستان ته وو شرطونه ورکړ لیوانه دی دا هغه سیاست دی خالص یو رنجلی کاندي ویلک دا سبای موږ سره وغه په بل باندې دوه خبرې را سره وکړي پرویز بیا ودا ده خند پروت خپل مړی خو نو بچا کیه د کوم خور لوس لا پړ خور به خلګو جاړي مور به جاړي خپل ځان به جاړي د کوم وغه به مونږ کشکا خو ته په دغه دریو کې خو یو کوي کنه یا مور کوي از کوي هغه کوي خدای خو له ولا بلا بتل کنه دا ار خبر دمګ د جړه ده کنه ار خبر دمګ د زړه وب کېدو ده کنه چې زمیر راشد بابا را کا کار دا و چرنګ او دا تک زیړ نه غسر پیږي چې راشکالت نو څه دلی ورو ته ګورم د خپل مر ته ګورم په دې ما ځل نه وب کېږي زړه نه زبري نو څه د خپل ځواني ته ګورم خپل سند سال ته ګورم د څه د دنیا مشکلات ته ګورم نو ډیر زبري ګم لګنه
سکینه وای ټول مشکلات یې به خواته دا چې څوک د موتات خوان پیغور ورکړي دا بیا بلخوا بل ډول درد لري
خبر د سره باندې بدل لګيږي چې مثلا دغه کال د خلکو خبر باندې ډیر بدل لګي چې سپیغور غوند برا کوي راته چې نه میړ د پوره دي تا خنيش ساته د خلکو خبر باندې ډیر باندې بدل لګي او د خوښ ته مې څه خبر نه پدې زو کې ډیر وسره دي زموږ ته د اولاد په دې مرز اخته اول چارسو پوره نه و نو تا ولی مثلا پردي خور لور ورته کېنال پردي خور لور باندې کېنال وکړه نو غوسه می ډیره دی ترازی
د سکینې پښمن کې ټول ستونزې دی غي موتات خوان را منځ کړي طبي خبره ده څوک چې چاته ستونزې جوړوي اکثره کسان به نشکوي چې خچلند سر وکړي لنو موړې سره مخکتلی چې د دې برخورد له خوان سر څډول دی
نور سره زخرې یو کوم چې بار راوي مخ خو زور نه لر مهمه وارم ربانی کی کنزام را تکی ار خبره تکی نو ده سره یو زور سره کوم ده کوم خرج درش زور تکم خوایم چې مثلا د عمل مکو ده عمل نه ما دې تاوار بچی دي ته چې په دې عمل د روپی ورکای ده بچی ته یو شی کو بوټ وای کو چپل کوي کاله به دا ز نیو وای کوم ده عمل وای ده زوس باندې اخته چرسی خل په خانه مو شی کوم او وکوم نه غس مشکلات دي نو لارس ما جګر ما خام بیر تر تکی بیا را روان
سکینه وای اکثره وخت دی لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي زکه په هیږي چې واړه بچی ډیر زوريږي
دا سره شي یو مينو په سیالات کې ډېر خپاکي مژړم کنه نو بیا د ما د مشرګې زو شس برابر دو کلند نو دا بیا ډېر ما خپاکي بل د سلور مې اور په سیاغه بیا ډېر ما ته جګر خونی بیا ما نه فکر کښته ولې ژاړي زه بیا دې ته مشکل نه مثلا د فلر د سیاپاک ما ایوانه هم دې ذهن باندې غکی نو بیا خپاش نو بیا جګر خونی شي نغس بس دوی ته حل نه فلر د سی عمل کوي یا د فلر د مثلا ما زوري یا د فلر د ما سره زت کوي بیا دوی ته حل نه وای
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي د کابل اوسیدونکو نیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاوند کې اوسیږي هغه پاک لوي
داسې خلک دی چې په 400 هیروینو پودرو تریاکو غوښته شوې دي شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دي چې متدین دي داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي وړي خرڅوي خپل ځان ته په پودرو تریاکو دا شایان خلیج د جامعې د فارستر خیانت ده نزان د پاره د اولادونو د پاره حتی دا غچا د پاره چې دوی سره زندگی کوي دا د سبب کیږي چې پاینده کې د غوی اولادونه ماشومان بچیان هم په دغه نوړه عمل او عادت باندې غوښته کی دوی هم صرف یو عمل د فار عیار شوی دي د ژوند ټول فعالیتونه ته پاتې دي نه فقط کور نشي لاسته راوړلای وهل ټکول بې ځای خبرې کول دا ټول د دوی امر واد شوی دي که هر عمل که سو ګرته وي زتا ته دغه عمل دا شی در کوم ته دغه کارو کوي د مقابل کې دوی نه پکې نه وي او دریغ نه کوي پکې
د کور کلی خبرونه کې کورنۍ او چاپیریالي مسایل سیړل کیږي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
مګلر ډاکټر سید عبدالحد قریشی سره هم خبري وکړي لاغه مو پختل چې متدین ټولنې کورنۍ او ځان ته ستاون رسوي او د متدینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځیدلو لپاره څه کول پکار دي
زمنګ سره خو نور د تازه په قسمت کې څه خبره نشته یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامو باندې دی میتادون تراپی هغه سبستیټیوشنل تراپی ده یعنی ایوازی تراپی مونږ فرض مال دی اپیم زنه د خاندان نه کاغو او بیرته چې د هم اپیم دی لکه دا هغه طبي اپیم نه دی یعنی سنتټیک دی دا جوړ شوی دی خو صرف یو خبره په مابین کې شته چې د دې سره د دې په استعمال سره یو خدا دی چې دا ریګولر خپل په واخ باندې خپل دوا خپل اخلي او بل د دوا په غسلو باندې د تا سوشل ورته ورکول کیږي چې فردن د خپل کارم کول شي روزمره او په اجتماع کې چې د پډیر ویل درس په عزت سره د ګرځیدل شي او په واخ سره راځي خپل دوا خپل اخلي
هر ورځ به کوم شمیر متادین دلته د درملنې لپاره یا خپل راځي یا راوستل کیږي
نو د ورځې لس نه پرم راځي پنځم راځي د سی هغه معلوم نه دی پینځلسم راځي شپږم راځي دوم راځي دا ترتیب باندې موږ ته مراجعه کوي
معمولا ډیری کوم کسان دي هغه کسان چې دوی کورنۍ لري بچی لري
او زیاتې بچی لري
دلته دوی راځي دغه وضعیت یو موتاد چې هغه اولاد هم لري میرمنې ته اولادو ته څه رقم مشکلات دوی خلق کړي دي
خپل د اجتماع د ماحول لپاره هم چې دغه هم خطرناک دي او هم زیات مشکلات یې هغه کړي ځکه هغه نوي ځوانان چې فردن په اجتماع کې اوسیږي د دې د اضرارو نه خبر نه وي نو هغه چې د پدې هغه باندې اغشتکې زکه د دې لپاره مبتلا کوي چې دوی ځان د لپاره نوی ملګری پیدا کړي تشویقي جنبه ورته ورکړي هغه چې ګوري چې د زر لاسرسي زما ورته شته بیا هغه د چې دغه مواد ځنه د دوی د تشویق په واسطه باندې استفاده کوي اول خدای د چې د خزه کړي دا باید هغه فامیل ته خپل خزه د دوی توجه ولري دا د خپل د خزه ځنه د بیزار وي او د چې د په بهر تګرزي خپل په کور کې وخت نه تیري د دوی بچي چې د تعلیم په مرحله کې اوسيږي د هغه لپاره تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي فردن دا بچو ته غذایی مواد او بعض شان ورته ضرورت دي هغه هم دوی نشي پوره کولای نشي بل چې بچان غټیږي خپل د سکول ایج ته رسیږي چې باید مکتب وای هغه هم چې د چونالته مکتب ته جزئیات ورته پوره ریزوي بچی پوڈری دس یہ الفاظ رکھی کا الفاظ دخل گل خواہ اور غم صنفیان والے خواہ زن اور استعمالی کی چبل آخر دئی آگا مکتب پری دی اور دبان ڈیر روحن فشار لندی اسی کی دا یو غٹ نقصان دے دے خز دپار چ خز تا وہ حلو ٹکولو دا مسائل خوشتہ دے جی پیسے اور سریا پیسے امتے نہ آخلی
کورنۍ ته څه کول پکار دي چې کله یو وګړی د دوی په منځ کې متحد کیږي په تیری بیا د کورنۍ پلار بچو ته په کور کې خوري ورورې دو ته څه کول پکار دي
نو ټولو ته خدا پکار دی چې د دوی په عزت وکړي دا په بدنامه باندې یاد نه کړي چې کله دوی غواړي ځانونه خلاص کړي دوی ته دا ونوي چې ته معتاد یا فردن ته مواد مخدر نه استفاده کړي داسې رقیقه الفاظو د شان تاغه نه کړي او دا ورته وایي چې ته قابل د قدر یې ته فردن مونږ ته ډېر محترم یې ځکه چې تا دغه شان پرېږدې خودل د ورور لخوا توهین نه شي د اجتماع لخوا توهین نه شي د خاندان لخوا توهین نه شي بل دوی چې دی د ټول فامیل دپاره چې دی خطرناک ځکه د دې په خاطر اول په ښځې باندې دی چې د زیات هغه کړي د ښځې سره چې کوم سامان یا دا اول دا خرڅی بیا وروسته د هغې زندې کور په چرګه باندې هم سرپنه کوي هغه هم خرڅوي او په کور کې چې کوم شی د دوی لاسته راځي دوی سره هغه حیا ختمه شي هغه بیا دوی سره نه اوسیږي صرف دوی هغه مواد غواړي
کله چې دا متعدین دلته مراجعه کوي د یو اوږد وخت لپاره دلته درملنې لاندې نیول کېږي څومره مؤثره ده اکثره کسان اوس په دې باندې باور نه لري وایي که د لاړم سي بستر م سي بیرته چې شفاني نه راخلاصي بیا همدغه احتیاط ته مخه کوي تاسو په دې اکله څه وایې
زه د خبره منم هم مؤثر والی لري او هم مؤثر والی نه لري مؤثر والی د هغه چا دپاره لري چې دی کلک هوډ لري کلک تصمیم لري او کلک تصمیم سره دی راغلی دی او د ده فامیل د ده سره مرسته کوي د ده اجتماع چې د ده سره مرسته کوي او بیا دوباره یې چې دی په هغه رفیقانو سره هغه دوستانو سره د خلکو سره دی نه پرېږدي هغوی فامیل هم دا هوډ لري او همدا ترتیب باندې دی وعده کوي او دا چې فرد مال وعده نه وي کلک تصمیم نه اوسیږي نو هماغه کله چې اجتماع ته ځي اجتماع کې بیرته چې دی په هغه مواد بنا کوي زه دا نه وایم اثرات د دې چې دی د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې نه ختمیږي سګریټ دومره اندازې پورې هغه دی سورت وي سخسره هغه دی چې په اسانه به نه خوشې کېږي دا نور هیروینو یا فرد نور مواد چې مواد مخدر دا ډېر د اندازې نه زیات هغه کلک هغه لري
اوس نو تاسو وایې د حال لاره څه کېدلی سي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله معتاده مې کورنۍ هم ټولنه وژغورل سي
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع د خلکو په غاړو باندې فردن په اجتماع کې چې ملکان اوسیږي یا هغه کسان چې متنفذین دي هغوی ته پکار دی چې دا خلک د هغه لارې ځینې هغه کوي او په موقع سره د خلکو دپاره د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسایش بعضې شان چې دوی غواړي هغه باید لکه سپورټي میدانونه ورته جوړ کړي د آبازي سینټرونه جوړ کړي ورته کار زمینه ورته مساعده کړي د بیکاری د وجه ځینې یو سړی چې د لیونۍ شي بالاخره چې د یو خواته مخه کوي دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټوي دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم نو زه د دغه جنجال ځینې خلاصېږم لکه دلته یو هغه دی هوشار مه باش کې غم یې دیګران خوري دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن دوی سره دا فکر په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار مراجعه کوي
تاسو ویل چې کله بیا چا باندې سختي راشي نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي دا څه آیا دا د یال لار کېدلی
سي نه د هر لار خو نه ده خو د هغې دپاره د فعلن دپاره چې یو سړی ډېر زیات ورته رواني تکلیف وي او د هغه خپله لاره په دې کې لټوي د دم فلحال دپاره خو
بالاخره له بد نه بدتره سي
بد نه خو تحمل پیدا کوي وجود یې تحمل ځینې وروسته محتاط کېږي
ترنو دوستانو داوا د کور کلی خبرونه تر بیا مو الله مل او ملګری
چم پویم کور کور ویران چم چم پویم کور کور ویران در در غگیگم بام بام غگیگم